افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. په دې ساعت خبرونه کې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د بریتانیا د دفاع وزارت ځینې پټ اسناد د انګلستان د بسونو په یو تمځای کې موندل شوي. د مصر او اردن مشران د یکشنبې په ورځ بغداد ته لاړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان له خاورې د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په عکس العمل کې ویلي چې دا ډله نه په افغانستان کې جوړه شوې او نه هم زموږ په خاورې کې فعالیت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې رسنوي ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې افغانستان ټولو ترهګرو ډلو ته چې د افغانستان او سیمې ثبات او هوساینه له خطر سره مخامخوي په یو سترګه ګوري او په وړاندې یې بې توپیره چلند کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د افغانستان لپاره د ایران د ځنګړي استازي ابراهیم طاهریان هغه وړاندیز چې ایران، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو لپاره یې کړی ومانه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طاهریان پرون له اتمر سره په کتنه کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات وړاندې کړل او د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د یوې غونډې جوړېدای د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي اتمر دغه وړاندیز په اصولو کې تایید کړ او هغه د سولې د بهیر د بریا لپاره مهم وبلله. دا نه دی بل سوي چې دا غونډه به کله کیږي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت پر څلورو ولسوالیو یې د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبولې دي. د بدخشان ولی احمد بشیر سمیم ازادي رادیو تو ویل وسلولو طالبانو تیر شپه له څو لوریو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حمله پیل کړې. ولی وایي د طالبانو دغه حمله د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سوي دي. د بدخشان والی په دغه عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته د درانی مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. خود وژل سو شمیر یې په ډاګه نه کړ. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د بریتانیا د دفاع وزارت ځینې پټ یا محرم اسناد د انګلستان د کینټ ښار د بسونو په یو تمځای کې موندل شوي. د بی بی سی نړیوال سرویس راپور له مخې دغه اسناد د یکشنبې په ورځ د وطن لخوا وموندل سول. د موندنې کې د نوم په اړه څه نه دي ویل سوي. په موندل سویو اسنادو کې په افغانستان کې د ځینو بریتانوي ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه یو پټ سند هم شته. د غرض د بریتانیا ډیفندر بیړۍ ضد کښتۍ او د تور سمندرګي له اوبو د دې بیړۍ ضد کښتۍ د تیرېدو په وړاندې د روسیې د احتمالي غبرګون په اړه هم جزئیات پکې شامل دي. روسیې پوز ادعا کړې و چې بریتانیایي بیړۍ د دغه هیواد د اوبو د حریم سرغړونه کړې او کریمیا چاپو وزمې ته نږدې سوې. له همدې کبله یې پرې ډزې کړې دي. بریتانیا د روسیې ادعا رد کړې او ویلي دي چې بیړۍ د اوکراین د اوبو حریم ته داخله سوې نه ده. د مصر او اردن مشران د یکشنبې په ورځ بغداد ته لاړل چې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. دا په تیرو دریو لسیزو کې عراق ته د مصر د یوه ولسمشر لومړنی سفر دی. د عراق ولسمشر برهم صالح پرون سهار د بغداد په هوایي ډګر کې خپل مصري ساري عبدالفتح السیسی ته هرکلی ووایه. د مصر او عراق اړیکې په نویمه لسیزه کې پر کویت د صدام حسین د رژیم تر یرغل وروسته کړکېچنې سوي دي. د اردن پاچا دویم ملک عبدالله هم پرون بغداد ته لاړ او د عراق له ولسمشر او صدر اعظم سره یې وکتل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې عراق ته د مصر او اردن د مشرانو د سفر هدف په سیمه کې د ایران د نفوذ مخنیوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حمله په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د دغو ملیشه ډلو لخوا د بی پیلوټ الوتکې د حملو په ځواب کې کړې ده. د عراق پوځ درې اونۍ مخکې ویلي و چې پر هغه هوایي اډه چې امریکایي ځواکونه پکې دیره دي دوی بی پیلوټ الوتکې ویشتل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سوریه او عراق کې د ملیشه ډلو پر عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دغو حملو امر ولسمشر جو بایډن ورکړی دی. د دفاع وزارت اعلامیه وی د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا په ګډون ګڼو ایران پلو ملیشه ډلو له دغو تاسیساتو کار اخیست. په پم کې د پلسګونو هیوادونه په تور سمندرګي کې د نږدې دوو اونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته څیرمه د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د سمندري وژمې په نوم دغه تمرینات به نن د جون له 28 د جولای تر 10 روان وي چې 2 هیوادونه به پکې برخه لري. په دغو تمریناتو کې د تور سمندرګي په شاوخوا کې اکثریت پراته هیوادونه د ناتو متحدان او شریکان برخه اخلي. په تمریناتو کې 15,000 پوځیان، 2 کشتۍ، 40 الوتکې او د ځنګړو عملیاتو او خیز وهلو 40 ټیمونه شامل دي. دا تمرینات داسې مهال کېږي چې روسیې تیره چهارشنبه ادعا وکړه چې د خبرداری ډزې کړي او د بریتانیا د ډیفندر په نوم د جنگی کشتی پر لارې بمونه غورځولي څو دغه کشتی مجبور کړی چې د کریمیا چاپ وزمی سیواستیپول ښار ته لنږدې ساحه خپل لارې بدل کړي. او شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 15,000 ډوز تر لاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې د ته زمينه برابر اسوه چې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخسي. د شمالي مقدونیا د روغتیا وزیر وینکو فلیپسی ویلي چې پر روانو اونیو کې به په دغه هیواد کې د واکسین پروګرام لا چټاکسي. دغه هیواد تیره شنبه د کوواکس پروګرام له طریقه د فایزر بایو انټیک واکسین 100,000 ډوز ترلاسه کړي وو. د شمالي مقدونیا د 2,000,000 او 1,00,000 نفوسو له جملې 25% یې د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پرمختګونو په اړه پر افغان چارواکو سربیره د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان قدرت ته ورسېږي نو به له افغانستان سره پوله وتړي. د چک جمهوریت ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل یوه ستره تېروتنه ده. په دې اړه تفصیلي راپور له نوریاس نورینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې تاوتریخوالی او بې قانوني حاکم شي او که طالبان واک ته ورسیږي پاکستان به دې ته اړ شي چې له افغانستان سره پوله وتړي. قریشی دغه څرګندونې پرون یک شنبه په ملتان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې پاکستان په 2 کلونو کې 3.5 میلیون افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی او نور افغان کډوال نشي منلی. قریشی وویل د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو په خاطر به مجبور شي چې خپلې پولې وتړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې پاکستان به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې جاري وساتي او په دې هیواد کې به د داسې یو مشرتابه چې له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوی وي هرکلی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د حکومت مشران اسلام آباد تورنوي چې طالبان په افغانستان کې د روانې جګړې یوه وسیله ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ د دوام د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که پاکستان دغه سیاست چې په خبرو کې له جمهوریت څخه دفاع او په عمل کې د طالبانو ملاتړ کوي دوام ورکړي نو به هیڅکله هم د افغانانو باور خپل نه کړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زمان هم د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې یوه ستره تېروتنه ده. ښاغلي زمان دغه څرګندونې د چک جمهوریت له CNN تلویزیون سره په ملکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه کړې او ویلي دي چې د ناتو وروستۍ سرمشریزې ته د ده د وینا ډېره برخه پر همدې دردونکې مسلې څرخېده چې د ناتو نورو غړو ته یې وویل دا چې موږ له افغانستانه ټول ځواکونه راباسو دا په یو نازوان مردانه ډول د تسلیمي او اند خیانت په معنا ده. ښاغلی زمان دغه راز وویل که موږ بیا دې ته اړ شو چې په افغانستان کې له تروریزم سره جګړه وکړو نو به لا ستره بیه پرې کوو.
که بالاخره موږ په رښتیا وغواړو چې د تروریزم په وړاندې جګړه وکړو نو له دې پرته به چې بیرته افغانستان ته ورشو بله لار به ونه لرو. په دې صورت کې به د هغه په نسبت چې که هلته پاتې شوي وای ډېره زیاته بیه پرې کوو.
په اوس وخت کې د چک جمهوریت 250 سرتیری په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې دنده ترسره کوي چې له امریکا یو نورو د ناتو د متحدینو له ځواکونو سره یو ځای به له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 11 وزي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم واشنگتن ته په روسي سفر کې په افغانستان کې د تروریزم د خطر د زیاتوالي له پلوه ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په یوه مرکه کې وویل القاعده چې له افغانستان پر امریکا د سپتمبر د 11مې حملې تنظیم کړې وې د دې خطر شته چې بیا ځان غښتلی کړي او نړیوالو ته بیا ګواښ متوجه کړي.
د دې خطر اوس هم شته چې که افغانستان له هیلو او ښکېلتیا پرته بشپړ یوازې پرېښودل شي دا خطرناکه ده او افغانستان کېدای شي یو ځل بیا د تروریستي ډلو په ځاله بدل شي.
افغان او امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې له امریکا سره د تیر کال د تړون له مخې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي شلولي او د دې ډلې غړي د طالبانو په خوا کې جګړې مخته وړي. خو عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که طالبان داسې انګیري چې له پوځي لارې به پر ټول افغانستان واکمن شي دا دې له مغزه وباسي. ورته خبر افغان ولسمشر اشرف غني هم په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه او ویل
طالبان او د هغوی ملاتړي باید په دې پوه سي چې د زور له لارې افغانان دې ته نه سي اړیستلی چې د دوی تابع سي. موږ بیا هم پر دوی غږ کوو چې اوربند وکړي او په سیاسي پروسه کې ښکیل سي، ځکه سیاسي جوړجاړی د یوې جګړې د پای ته رسیدلو یو نهایي میکانیزم دی.
افغان چارواکو د سولې د پڅو خبرو ملامتي پر طالبانو اچولي او دا ډله یې تورنه کړې چې د سولې د خبرو دوام ته لیواله نه ده. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ خبرې چې د تیر کال په سپتمبر کې په دوحه کې پیل شوي په اوس وخت کې په ټپه درېدلې ښکاري. خو د دې ډلې د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون یکشنبې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د دغو خبرو د دوام لپاره د دوی د بندیانو د خوشې کېدو شرط تر اوسه نه دی پوره کړی.
زموږ د 15,000 بندیانو د خوشی کېدو په اړه دوی د افغانستان حکومت دا پروسه له شپږو میاشتو راهیسې ځنډولې او هغوی یې نه دي خوشی کړي. دا د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ یو خنډ دی.
د افغانستان حکومت چې د سولې د خبرو په ترڅ کې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 15,500 بندیان خوشی کړي ویلي چې نور به تر هغو خوشی نه کړي چې طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره رښتینې لیوالتیا ونښيي. حکومت د غرض تور پورې کړی چې د ژمنې خلاف له خپلو زندانونو خوشی شوو ډیرو طالب بندیانو بیرته جګړو ته مخه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تونی بلنکن هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي او یو سیاسي جوړجاړي ته د طالبانو د نه لیوالتیا په اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې او ویلي دي چې واشنگتن د افغانستان امنیتي وضعیت په جدي توګه له نږدې څاري. بلنکن دا خبره د تېرې جمعې په ورځ په پاریس کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړه.
موږ په افغانستان کې وضعیت په ډېر احتیاط له نږدې څارو. موږ همدارنګه دا مسله هم جدي څارو چې آیا طالبان په ټوله کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یو سوله ییز جوړجاړي په اړه جدي دي او غواړي ډیپلوماسي مخته یوسي کنه. خو د دوی دغه عمل چې هڅه کوي د زور له لارې د دې هیواد کنټرول په لاس کې واخلي دا بیخي د یوې سیاسي حل لارې له موندلو سره اړخ نه لګي.
وسلوالو طالبانو چې د می میاشتې له لومړۍ او افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې په دې هیواد کې حملو ته زور ورکړی، په ډیرو ولایتونو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې او په ډیرو کې د جګړې لمن تر مرکزونو پورې غځولې ده. د جګړې په ډګر کې د طالبانو دغو چټکو پرمختګونو ته په پام د افغانستان له اکثریت وګړو سره دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې دا ځل به افغانستان چې له څه باندې 40 کلونو راهیسې پکې د جګړې اور بل دی له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي.
مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام پیل سي دا به واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل نننۍ غڼې کې لیکلي که طالبان خپل جګړه نه دروي نو ولسي پاڅونونه د دې توان لري چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن څخه شپږ کاله وړاندې طالبان یوازې 14 کې محدود و خو له امریکا سره تر خبرو وروسته او د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ وس دا ډله د ټول افغانستان د نیولو فکر سر کې ګرځوي. خو د سر مقالې د لیکوال په باور اوس وخت د 40 مخکې سره ځمکه او اسمان توپیر کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي 25 کاله مخکې چې طالبان راغلل په خلکو یې هر څه ومنل خو اوسنی نوی نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په باور وس طالب له ولس سره مخامخ دی او لس یې پر وړاندې وسله پورته کړي. هشت صوب ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼې کې لیکلي چې د عراق او افغانستان حالت د ولسي پاڅون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري خو ځینې توپیرونه هم شته. د سرمقاله